سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو د خبري مجله هم د شیبا پر رادیو سروې د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په شونډې بڑا کتلې اوریدل شي. په لې په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سنگړی راپور ورکون کې ریچارډ بینټ پرون پنځبه په برلین کې د جرمني لاندنې چارو وزیر انالینا باربوک سره ولیدل. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریچارډ بینټ سره په کتنې کې ویل دي چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو لا ملاتړ لاسناخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتیدونکی نه دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دراز ویل دي چې په دې کتنې کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړې دي. د بلې خوا بینټ پر خپل ایکس شبکې یا ټویټر لیکلي دي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه هم خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي هیواد غواړي چې هر میاشت د هلمند سیند اوبو اندازه وګوري. نصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې ویل که په منظم ډول د دوی تخنیکي پلاوی د اوبو اندازه له نږدې وویني ورته به څرګنده شي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره اغېز کړی دی. په وروستیو ورځو کې د ایران یوه تخنیکي ټیم د اروزګان ولایت په دهررود ولسوالۍ کې د هلمند یوه سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروسته یې وویل چې وچکالۍ د اوبو سطحه ټیټه کړې ده. د امریکا پوخانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د $2,000,000 د ضمانت په وثیقې آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اورېدو لپاره نن زندان ته ورغلی و. هغه په هوایي ډګر کې خبریالان ته وویل چې هیڅ غلط کاری نه دی کړی او زیاته کړې ده چې د هغه حق دی چې د ټاکنو پایلې وننګوي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو را وروسته یو وار بیا ایکس شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی. هغه په خپل لومړني بیان کې د خپل اکس په خبرولو سره لیکلی دی چې د ټاکنو مداخله هیڅ کله متسلیمیږي. د راپورونو لمخې د ټرمپ همدا اکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بینولو پر وخت اخیستل شوی دی. په جورجیا کې په ټرمپ باندې دا وشوي چې د ټاکنو د پایلو د بدلولو لپاره یې هڅې کړې دي. ټرمپ د 2024 کال د ټاکنو لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښ نوماندی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د جګړې جنګیالیو د ډلې د مشر ایفګینی پروګوژن له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ټینګار یې کړی دی چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې توګه د چهارشنبه په ورځ د الوتکې د الوېدو په پیښه کې د ایفګینی پروګوژن مرګ تایید کړ، خو پوتین د هم ویل دي چې په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخو دوه امریکایي چارواکو ویل دي چې د پروګوژن د سورلۍ الوتکه د روسیې لخوا په یو راکټ لګېدلې ده. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت د اګست په 28مه نیټه اعلان کړی و چې له مسکو څخه سټن پیټرزبورګ ته پر لاره د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لوېدو په پیښه کې دوه مسافرو او درې ملی په ګډون ټول لستنه وشل شوې دي. روسي چارواکو د الوتکې د سپرو نوملړ خپور کړی دی چې په کې د واګنر ډلې د مرستیال د واګنر ډلې د مشر ایفګینی پروګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اټسکن نومونه هم شامل وو. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په درېمه ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته یو وکټ او یو رنز ماتې ورکړه. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبلړۍ دوهمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غری وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټه 500 لوبغاړي له سوځېدو وروسته یوازې سیال لوبډلې ته 103 منډې هدف ټاکلی و. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سبا د سټیشن په ورځ د دغې لوبلړې دریمه مسابقه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. لکسنګ مو چې په خبرونه کې واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره کتلي دي او د افغانستان د روان بشري وضعیت او د بشري حقوقو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې خبرو کې نور د کوم موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي وړاندې درته راپور کوي. د سره سریب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو راپور خپور کړی دی چې پکې ویل شوي دي د افغانستان له نیمې ډېر وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه به هم وړاندې درته راپور ولرو. په دې به هم راپور واوري چې په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ ویلې دی چې د میوو او سبزیانو د فلور بازار سکال د نورو کلونو پر تله سوړ ده. چې لته څه ده په دې هم درته راپور لرو. نیمروسته به هم ورشو چې هلته د نورو کلونو پر تله د سوالګرو مېرمنو شمېر زیات شوی دی. د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا هم غواړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د تایر وشانه او قاب د کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او د ښځو له حقوقو څخه د ملاتړ د پالیسۍ په اړه خبرې کړې دي. ورزو لیمې سپېڅلې تلیمه جانې ستړي مشه په خیر اغلی کته سره ته وایي چې د دغه دوو چارواکو د خبرو نور د افغانستان په اړه څه ویل شوی؟
مننه فریده جان. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک په دې لیدنه کې له افغانانو څخه په ملاتړ او د بشري حقوقو څخه د سرغړونې په برخه کې د حساب ورکولو په اړتیا ټینګار کړی دی. ریچارډ بینټ په دې راپور د اړه نن سهار په خپل ایکس اکاونټ په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې افغانستان کې د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې د جرمني د بهرني سیاست په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ورځ ناوخته دغه وزارت په رسمي ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې په دې لیدنه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره یې پیوستون ماتېدونکی نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر او ریچارډ بینی د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي چې د ښځو د کار او زده کړو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او باید نړیوالې په دوی د فشار څخه کار وانخلي. طالب چارواکو دغه شان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او دغه شان د نجونو پر زده کړو محدودیت دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ په دوی ډیر نور محدودیتونه هم لګولي دي. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او ډیری هیوادونو ویلي چې طالبانو په تیره دوو کلونو کې د پرله پسې ډول له بشري حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي تر څو دغه ډله د ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې مثبت بدلون وکړي. د افغان میرمنې دا په داسې حال کې پر طالبانو د فشار غوښتنه کوي چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې له کار او زده کړو د ښځو او نجونو د بې برخه کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د عدلیې پوهنې لوړو زده کړو او امر بالمعروف سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت قاضي القضات د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او بیا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي، او که د اروپایي ټولنې په دغو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. اروپایي ټولنې ویلي چې دغه لوړ پوړي طالب چارواکي د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو د نقص مسؤلان دي.
ډېر زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلې وه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د لیدنې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سره یې کړې وه او د افغانستان پر کوم مسایلې خبرې کړې وې مکثره جزئیات شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې اقتصادي تحریمونو په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژور کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په نومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په راپور کې چې د چهارشنبه پورې خپور شوې دي چې د افغانستان له نیمایي ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو سنا کاکړه ته تفصیل ورنور.
نسره سلیم نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په داسې حال کې چې د افغانستان 55 سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، اقتصادي تحریمونه په دغه هیواد کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. دې کمیټې په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو فعالیتونو په اړه په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، که څه هم په افغانستان کې د اقتصادي تحریمونو څرنګوالی نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې په دې وضعیت کې په افغانستان کې د روغتیا او معیشت په برخو کې د میلیونونو کسانو د ژغورنې لپاره په دیوې لارې چارې موندلو ته دوام ورکوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري کړکېچ د ژورېدو په اړه خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د اړمنو کسانو د ژوند حالت مخ په خرابېدو دی. حکومت اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت لا پسې ژوروي. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان د تحریمونو کوم ځانګړی پروګرام نه دی جوړ کړی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتو د دغه هیواد د مرکزي بانک 9.5 میلیارده ډالر شتمنۍ په امریکایي بانکونو کې کنګل کړی. د افغانستان او نړۍ یو شمېر اقتصادي پوهان دې پیسو ته د افغانستان د مرکزي بانک لاسرسی د مالي چارو د عادي کولو، بشري ناورین ته د رسېدنې او د افغانستان د اقتصاد د بیا رغولو لپاره مهم بولي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه ازرق حافظي وایي افغانستان اوسمهال د نړۍ د مالي اقتصاد سیستم له اړخه د پراختیایي پروګرامونو لپاره له نړیوالو بانکونو پور نه شي اخیستلی او په محدود اقتصاد کې په کورنیو سرچینو پورې تړلی دی. ښاغلی حافظي زیاتوي چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان اقتصادي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و، خو اوسمهال د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژندلو موضوع په افغانستان کې د بېوزلۍ او انزوا پر پراخېدو ژورې اغېزې لري. په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو او د ژمنو د عمل نه کولو په غبرګون د افغانستان خلکو ته د بشردوستانه مرستو سربېره د دوی د حکومت په وړاندې د سیاسي او اقتصادي انزوا پالیسي تعقیب کړه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو د اټکلونو پر بنسټ دې پالیسۍ له اوسني اقتصادي کړکېچ او په بشري مرستو باندې د خلکو په تکیه کولو کې مرسته کړې او له همدې امله 9.2 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مننه.
سنا کاکړ و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه راپور چې زیات تر سره شریک کړل شو ویلي اقتصادي تحریمونه په افغانستان کې د وړه بشري وضعیت لاپسې جوړ کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دغه راپور د روان کال په نمړې شپږ میاشتو کې بشپړ کړی وو او د پنځشنبه په ورځ یې خبر کړی دی. په همدې موضوع چې لدی وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نور سازمانونو هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سربېره افغانان د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې نږدې 80% افغانان د فقر لاندې ژوند کوي او 9 میلیونه بیا د قحطۍ په یو قدمۍ کې دي. په همدې اړه چې د دې سازمانونو د ارقام څومره پر ځای دي، زموږ همکار سعید شینواری د افغانستان د مالي پخواني وزیر انورالحق هدي سره خبرې کړې دي او په پایل کې ونه پوښتنې دي چې دا شمېرې او ارقام د افغانستان وضعیت په اړه باندې د هغې سره څومره سمون لري او سره ورسره خوري.
پاینده چې کیږي مثلا که د معدنو استخراج او انکشاف صورت نیسی، امکان د افغانستان اقتصاد ورسره ډېر خرسي، ولی فعلا خو نه دی. فعلا خو یوازې همدغه سکرو په ساحه کې یو ښه تغییر راغلی دی او رښتیا هم څه دا یو غنیمت ده څه دا باره کیږي. او د فقر په حصه کې یو وخت کې د کرزي صاحب وخت کې فقر البته دا تخمینونه دي 3% ته راکده سوی و. ډاکټر صاحب غني په وخت کې تقریبا 15% ته څه ده هغه څه جیکس ګچ خپل ډاکټر صاحب غني یو ځل ولیسل 9% نم جیک داس یعنی هېڅ دا اقتصادي لحاظ دا بې معنا ده هغه ده 9% اوسیږي. همدغه څه بیکاري کله کله خلک وایي 9% خلک بیکاره دي، زما په عقیده دا یو بې معنا خبره ده. لوی اکثریت د افغانستان خلکو په ځمکو باندې اخته دي او په ځمکو باندې کوم تغییر نه راغلی، بلکې د ځمکو هغه زیات شوی ده.
فکر کوي طالبانو اقتصادي لارچارو تګلارو باندې نه پوهېدل هم د افغانستان په دغه دوه کلن وضعیت کې یو څه رول لرده، کنه دوی وایي چې موږ خو داسې ترنګېدلی وضعیت موږ ته راپه غاړه شو چې موږ په داسې وخت کې د دې نه ښه مدیریت نه شو کولی.
ممکن دوی خبره په جای اوسی کې پدې معنی چې د ډېر باکفایت خلک هم وای او سیاسي حالت په همدغه ډول څه دی او دنیا خپل تحریمونه په افغانستان باندې وضع کړل او حکومت سره هیڅ نه حکومت څه دونه وسی ممکن چې ډېر ښه با د ښه مدیریت خلک هم څه د وسیږي ډېر څه د لاسته څه د ونسی نو زه دائم په دې عقیده یم چې هر ځای کې اقتصاد او سیاست سره تړلی دي سیاست ډېر زیات تاثیر په اقتصاد باندې کوي بیا اقتصاد بالاخره په سیاست باندې هم تاثیر کوي
یو بحث بل کېږي چې ګواکې افغانستان پاکستان خالی میدان لیدلی دی او د یو مشروع حکومت د نه موجودیت له وجې نه دوی د افغانستان په اقتصادي برخه کې خورا زیاته اقتصادي ګټه اخیستنه پیل کړې ده آیا پاکستان په داسې حالاتو کې رښتیا هم د یو استثمارګر په شکل باندې روان دی او دغه ګټه چې کومه دوی اخلي آیا رښتیا یې اخلي یا که اخلي قانوني حیثیت یې څه دی په دې دوو کالو کې
ګټه دی وی خو به داسې ګټه یې چې مثلا تجارت کوي خپل مال په افغانستان کې خرڅوي لږه نه ګټه ورته څه ده په لاس راځي هر څوک په افغانستان کې مال خرڅوي هغوی ته ګټه په لاس راځي
زموږ همکار سعید چینواری و چې د افغانستان د پخانی د مالی پخانی وزیر انور الحق حدیث سره یې د افغانستان کې د روان بشري بحران په اړه باندې خبرې کړې وې تاسو کولی شئ د دغې مرکې بشپړ ډول د ازادي راډیو پر ویب باندې چپته ازادي راډیو ډاټ کام د همدارنګه زموږ پر فیسبوک باندې پیدا کړی او هلته یې واورئ
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
به هم افغانستان کې پاتې کیږو په کابل ښار کې د میوو نړیوال مارکیټ مسؤلان وایي چې د میوو او سبزیانو د پلور او بازار سکال په هیواد کې دننه او بهر په ځانګړې توګه په پاکستان کې پیکه شوی دی ورزو اسمت سروان ته سروان صاحب ستړی مشي په خیر راغلی که تاسو راته وایي چې د دغې د مارکیټ مسؤلانو نور په خپل خبرو کې تاسو سره ویلې دي
bale ډیر مننه نن سبا دی میوه سبزی او وخت دی افغانستان په هر شمال کې که تاسو وګورئ دا تازه میوه او تازه سبزیان یې لیدل کیږي خو په دې منځ کې وباشل کې چې د مش په ارتباط کې څه ساکته پېښه شوه په دې منځ کې په کابل کې د میوه نړیوال مارکیټ مسؤلان شکایت کوي چې سش کال د میوه او سبزیجاتو د پلور بازار مزنه لري دغه مارکیټ مشر اختر محمد احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د کرنیزو محصولاتو په چیرې بیا تازه میوه د کمزوري بازار یو بچ په افغانستان کې د خلکو بیوزلی ده شغلی احمدی هم دراسوی چې د افغانستان بیبي تر ډیره پاکستان ته صادري شي خو دا چې د پاکستاني روپی ارزش په ټیټو دوه هغه میوه چې دغه هیواد ته صادري شي په ټیټه بیه پلورل کیږي د ننګرهار ولایت یو باغوان ذاکر هم شکایت کوي چې بازار شنه دی او خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای نوموړي ازادي راډیو ته ویل سش کال حاصلات هم شنه وو او د خرڅلاو بازار هم کمزور دی خلک پیسې نه لري چې میوه واخلي د دوی مصرف ډیر دی د کارتن او کاریګرو پیسې هم نشي پوره کولای دا دغه څه خلاف خبرې دي چې مخکې شاغل احدی کولی ذاکر په خپل باغ کې د شفتالو زردالو لیمو او مالټې ونې لري د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم په افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار پیکوالی تاییدوي خو وایي چې د صادراتو په برخه کې جدي ستونزه شته د دې خونې د مدیره پلاوی کړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د میوه او سبزیو لپاره بازار نشته او کله چې دا میوه او سبزی رسیږي ارزانه کیږي او کله چې بهر ته صادری شي بیرته بیل وړیږي او شکیږي د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت کڅم د میوه د پلور لپاره د بازار موندنې په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې بهر ته د میوه صادرات ښه شوي دي دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل په چیرو څلورو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته تازه میوې صادرې شوې چې تر ډیره زردالو انګور آلو تازه انځر هندوانې خټکی ځمکني توت او کیوی پکې شامل دي د همول د دربشت میلیون ډالرو په ارزښ ان پاکستان تاجکستان ترکیه متحده عربی امارات اتریش هالند کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو ته میوې صادرې شوې دي د تازه میوې او سبزیجاتو د بازار د پیکه کېدو په اړه اندیشنې په داسې حال کې زیاتی شي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د پیرولو توان اکثره خلک نه لري. ورسره باغلرون کې او کاروانګر هم تل شکایت کوي چې تر اوسه د دوی د سبزیجاتو او میوو د ذخیره کولو لپاره سړې خونې نشته او کې هم معیاري نه دي او یا یې قیمتونه دومره لوړ دي چې دوی نشي کولای خپلې میوې او سبزیانې په هغه کې په مناسب ډول وساتي.
ډیر زیات مننه کورودان اسمت څاروان و چې په افغانستان کې د میوو د نړیوال مارکیټ د مسؤلانو هغه اندېښنې را سره شریکې کړې چې ویلي و په افغانستان کې سږ کال د میوو او سبزیانو د پلور بازار هم د افغانستان دننه او هم بهر پیکه شوی دی. نن د ژوند پر رنګونو پروګرام کې هم په همدغې موضوعاتو خبرې کوو. که تاسو یې دلچسپي لرئ چې په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړئ، کولی شئ بیا دغه پروګرام ته زنګ وکړئ. اوس هم ورزو بل موضوع راخلو چې د نیمروز په مرکز کې د هغو بې وزله ښځو شمیره په زیاتېدو دی چې سوالګري ته یې مخه کړې ده. هغه ښځه چې د زرنج ښار په دې تودې او وچه هوا کې په ساعتونو انتظار کوي چې څوک پیدا شي، دومره پیسې ورکړي چې بېګا ته ورباندې دوی ځان ته ډوډۍ واخلي. ورزو په دې راپور کې د دې مېرمنو وضعیت ګورو او اورو.
د نیمروز په مرکز کې دغه بې وزلو ښځو شمیر په زیاتېدو دی چې سوالګرۍ ته یې مخه کړې. هغه ښځې چې د زرنج ښار په دې توده او وچه هوا کې په ساعتونو انتظار کوي چې څوک ورته پیسې او یا هم ډوډۍ ورکړي.
فکر ته ولاړې بیا ګدایي ته ولاړې، زه د بل کور کار کوم، په واسه خو مې هم نه دی چې د بل کور کار وکړم. نو مجبور یم اوس خدای ګدایي کوم کې پرېږدي کې مې وژناس کې پرېږداس، خو نو د ولې ځې کوم. از
د دغو ښځو له ډلې کښې شمېرې د کورنۍ نفقه ګټونکي دي. عمومي فقر او بېوزلي، وچکالي، د طالبانو په بیا واکمنۍ سره د نړیوالو مرستو کمېدو او د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز د دې سبب شوه چې د دې 80 کلنې ښځې په څېر د ګڼو افغانو ښځو ژوند ستونزمن شي.
نو درې دوکان مې درلول، یو ځواني مارکز شو، یو ماتاده دی، یو امبل راڅبتلی په قرآن کښې دغه زما ده، د یو ډاکټر یې راکوي، هغه یې چې ما نه هم زما غاړې ته لیدلې، ماتاده یاله هم زما غاړې ته لیدلې.
د نیمروز اوسیدونکي وایي چې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې او د بېوزلۍ په زیاتېدو سره د هغو کسانو شمېر زیات شوی چې په ښار کې له نورو خیرات ټولوي.
دوی هم کېدای شي مجبوریتونه ولري، نو چې مجبوریت ونه لري هیڅوک هیڅ افغان دا نه خوښوي چې راودي وځي بازار ته او دوی د ګدایي وکړي. حتما یو مشکل لري، مشکلات لري دوی، نو یو اندازه قدر به دا مشکلات دا مسؤلین توجه وکړي.
د طالبانو ځایي مسؤلین که څه هم د سوالګرو شمېر نه ښیي، خو وایي چې ګڼ شمېر سوالګر یې د هغو اړمنو کسانو په لیست کې شامل کړي چې هره میاشت مرسته ترلاسه کوي.
دغه ګدایان چې وه امارت سره جمع کړه په ټول ولایتونو کې، ولایتونو کې جمع کړله، نو هغو ته یې څه څه پیسې د میاشتې ورته ورکولې. نو هغه چې ټول شوي د نیمروز خو بیا څوک نه دي پیدا شوي. دا اوس چې په نیمروز ولایت کې دغه ترتیبات شروع دي چې بېرته ګدایان پیدا شوي، دا یا د ایران د خوا څخه راوړي یا مثال د نورو ولایتو څخه نه دلته مهاجر راځي.
د رسمي معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس چې شمېر یې له 30 میلیونه اوړي، له نیمایي زیاتې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته تر ډېره افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو او د نړیوالو سازمانونو د فعالیتونو د محدودېدو په تړاو راپورونه ورکول کېږي. شنونکي په دې باور دي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه د بېکارۍ او بېوزلۍ په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري.
و مورد له چې په نیمروز کې د نورو کلونو پر تاله د سوالګرو مېرمنو شمېر زیات شوی دی. اوس هم د سپورت ډګر ته ورځو. وربشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن ورځ د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت په ډګر کې یوازې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې لوبلړۍ موضوعات تاوده دي. افغان لوبډلې په دویمې ورځنۍ لوبه کې چې داسې اټکل کېدو پرېښېدل چې افغان لوبډله به دغه سیالي ګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو پورې برلاسي هم درلوده، خو بلاخره پاکستان وتوانېده چې یاده سیالي وګټي. اوس که خبرونه دا دي چې د ټپي عظمت الله او مرزي پر ځای ویل کېږي چې د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي خوانه لوغړی ګلبدین نائب له ملي لوبډلې سره بیرته یو ځای شي او هغه به تر هغې پورې له ملي لوبډلې سره یو ځای وي چې بیرته د عظمت الله او مرزي د رغېدو خبرونه خپاره شي. افغان لوبډله او پاکستان به سبا دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او د دغه لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ به هم وي چې په دې سره به دا لوبلړۍ هم بشپړ شي. له وړاندې پاکستان په دې لوبلړۍ کې برلاسي ترلاسه کړې ده او د درې سیالیو څخه یې دوه لوبې ګټلې دي. د وروستۍ بایلات په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شاهدي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې ماتې لامل همدغه و چې د دوی یو کم تجربه لوبغاړي د لوبې په نهه څلوېښتم اور کې څنګه چې په کار وه هغسې توپ اچونه ونه کړای شوه، یعنی هغه پرشر او تاثیرات په هغه باندې وو او د همغې له امله هغه دغه لوبه وبایلله. حشمت الله شاهدي په دې هیله مند دی چې په درېیمه لوبه کې به بیا هم ښه لوبه کوي او له دې سره به آسیا جام ته په ډېر ښه شکل سره دوی ورزی او په آسیا جام کې به بیا تر دې لا ښې سیالۍ ترسره کوي. بل لور ته د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو او څارونکو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر چارواکو مسؤلینو له دې امله نیوکه کړې ده چې هر کله دغسې مهمو سیالیو ته تر ډېره پورې یا د کمې تجربې لوبغاړي معرفي کوي او یا هم هغه لوبغاړي معرفي کوي چې هغوی تر ډېره پورې د غټو لوبو یا د غټو سیالیو وړتیا نه لري. د دوی عقیده دا ده چې کرکټ بورډ په افغانستان کې دننه ډېر وړ او مناسب لوبغاړي شته چې کرکټ بورډ باید هغوی ته چانس ورکړي څو په دغسې سیالیو کې هغوی لا ښې لوبې وکړي او افغانستان ته بریاوې ورکړي. ټاکل شوی چې درېیمه سیالي به د همبنټو ټاپر ځای د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شي او په دې سره به دغه لوبلړۍ بشپړ شي او له دې وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په آسیا جام کې ګډون کوي چې دواړه لوبې د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. بل لور ته د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله د خپلې څلورمې سیالۍ لپاره تیاری نیسي. یاد لوبډلې چې په د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې ګډون کړی خپل درېیمه سیالي د آسیا د فوټبال له مخکښې لوبډلې ایران څخه 2-1 په مقابل کې ګټلې وه. د یاد لوبډلې روزونکې ډلګۍ نن ویلي دي چې دوی ډېر ډاډمن دي چې خپل بله سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټي او په دې سره د دې هیله مندي شته چې افغانستان په لومړي ځل د مرکزی آسیا په سیالیو کې د تلولې جام وګټي. د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان قرغیزستان ته هم ماتې ورکړې وه خو له تاجکستان څخه یې ماتې خوړلې وه او تر اوسه پورې د دوو بریاوو او یوې ماتې سره په یاد ټورنمنټ کې لا هم شته دي او خپلو وروستیو سیالیو ته آمادګي نیسي.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګرې هم خبر کړو. اوس به ورشو یو جالب راپور به واورو چې د قرغیزستان په یوې سیلاني سیمه کې چې هر کال هغه سیمې ته خلک د چکر لپاره ورځي د اس له شیدو شړومبې جوړیږي. د څه ډول جوړیږي په دې راپور کې وینو. په همدې سره زموږ د مجل هم پای ته رسیږي.
په قرغیزستان کې هر کال د اس په شوملو ځانګړې میله کیږي. قرغیزیان د اس په شوملو ته کومس وای او دا د کوچیانو ملي خاک یا مشروب بلل کیږي. د قرغیزستان کوچیان د اوړي تیرولو لپاره خپل اس په د هیواد سیلانی چنکورچک سیمه ته بیایي او هملته په اگست میاشت کې دا میله را جوړوي.
زه د دې خوندورې میلې کتلو لپاره راغلی یم چې په دې ښکلي سیمه کې ترسره کیږي. زه د میلې نه بغیر هم په اوړي کې دې سیمې ته راځم چې پکې د اسپو له شملو او تازه هوا نه خوند اخلم. دا صحت ته ډیره ګټه رسوي.
که څه هم دا سیلانیان او کوچیان د اس په شوملې د صحت لپاره ګټورې بولي خو په دې حقله کوم ساینسي دلیل نشته. بلخوا د میلې منتظمین وایي قرغیزستان کې د کومس جوړولو تاریخ افواو شا 1500 کاله زوړ دی.
سیل ناشو میری پریاتی ایتا
زموږ د دې میلې جوړولو مقصد په خلکو کې ملي جذبه پورته کول دي. کومس ډیر زوړ تاریخ لري او په ګرانه جوړیږي. دلته د کومس مینوال راځي او د دې ملي مشروب په څکلو له خپل هیواد سره د مینې اظهار کوي.
په دې میله کې شپاړس استالونه لګول شوي چې پکې کتونکي په تاریخي او روایتي طریقو د کومس جوړولو ننداره کوي.
پوخا به موږ دغه ډول لري.